امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ امر کړی چې له راتلونکي اونۍ څخه به د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو وګړي امریکا ته د داخلېدو اجازه ونه لري. هغه پرون چهارشنبې د یو فرمان په لاسلیک کولو سره امریکا ته د دغو هیوادونو د وګړو پر ورتګ بندیز ولګوه. ټرمپ خپله نوموړی دوره کې هم ورته فرمان صادر کړی و. ټرمپ په دې فرمان کې ویلي دي، ما د امریکا د ملي امنیت، ګټو او د خلکو د ساتنې لپاره دا اقدام کړی دی. د افغانستان سربیره د ایران، برما، چاد، کانګو، استوایی ګینا، اریتریا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هغه هیوادونه دي چې امریکا ته یې د وګړو په سفر بندیز لګول شوی دی. تمه ده دا بندیز د جون په نهمه د امریکا په وخت 12 بجې عملي شي. ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په نوموړي دوره کې ورته یو فرمان صادر کړی و چې له مخې تر ډیره د مسلمانو هیوادونو له هغې ډلې د عراق، سوریې، ایران، سودان، لیبیا، سومالیا او یمنی اتباعو په سفر بندیز لګول شوی و. نن پنځمبه په سعودي عربستان کې د عرفه ورځ ده. دا ورځ چې د حج د مراسمو یو لوی رکن بلل کیږي. حاجیان پکې د عرفات غونډې او شاوخوا دښتو کې راټولېږي او ټول ورځ په دعا او عبادتونو تیروي. پر عرفات درېدل د حج مهم رکن دی او کله شا پاتې شي په دې معنی چې د حج یو مهم رکن ترې پاتې شو، نو ځکه حاجیان عرفې ته د رسېدو هڅې کوي. حاجیان له لمر لوېدو وروسته مزدلفې ته روانېږي او سبا جمعه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. سږ کال د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو نږدې 1.5 مسلمانان د حج ادا کولو په موخه سعودي عربستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت وایي د حج د مراسمو لپاره 13 حاجیان له افغانستانه ورغلي. طالبانو د جمعې ورځ عرفه او د شنبه ورځ د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما وایي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکو پاتوشونی په تدریجي ډول په زیاتېدو دي. یوناما پرون چهارشنبې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپلې فیسبوک پاڼې د چاپیریال ساتنې په موخه د پلاستیکي کڅوړو د مصرف پر مخنیوي تاکید کړی دی. نن پنځمبې د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې راغلي دي، هر کال په نړۍ کې څه باندې 400 میلیونه پلاستیکي کڅوړې تولیدیږي چې سمې نیمایي د یو ځل مصرف لپاره ډیزاین شوي دي. د دې سازمان په خبره تخمین کیږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې سیندونو او وړو رودونو ته اچول کیږي. او د فارس خلیج د همکارۍ او شورا د افغانستان له اوسنۍ واکمنو غوښتي دي چې د ښځو د زده کړو او کار حقونه خوندي او له زیانمنو ډلو ملاتړ وکړي. دغه شورا د وزیرانو د 1/3 ناستې وروسته چې په کویټ کې جوړه شوې وه، په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې افغان ښځو نجونو ته د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. نږدې 4 کاله کېږي چې پر افغانستان واکمنو طالبانو نجونو له زده کړې او ښځې له کار کولو راګرځولې دي. د خلیج هیوادونو په بیان کې د اقلیتونو د حقونو پر ملاتړ هم تاکید شوی دی. د خلیج فارس هیوادونه له هغې ډلې عربي متحده عرب امارات، بحرین، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت وړ مورز ناسته درلوده چې د بحث اجنډای په سیمه کې امنیتي او بشر دوستانه مسایل و. د دې هیوادونو په ګډ بیان کې په افغانستان کې د سولې او ثبات پر اهمیت هم ټینګار شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه را پستر نامه سلامونه او نیکی هلی میو منی در نو زده کوونکو هله دا چی روغ او جوړ اوسی او خو متر د محله په خیره رسولی وی در نو زده کوونکو د اوم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لستویم. هله دا چی نن ورځ هم را سره د لوستو راخلنی شي بو ملوسی او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلي. در نو زده کوونکو د طلبه تر پدی هله چی د تیر لوستو کورونی کارونه مو تر سره کړی وی زده کړی بو مو وی تر سونه ورځ د درس تکړه ته چمتو اوسی. نن مو موضوع د لرغونی افغانستان او د هغه اړیکې د پروډوسر دی چې لسم لوست دروشتمه او څلورشتمه پاڼه ده. تاسو هم لزان سره د تل په څیر قلم او کتابچه ولرئ، نوټ واخلئ تر څو وکولی سي په اسانۍ سره په دغه موضوع باندې وپوهیږئ او زده یې کړئ. نو راته خپل د نن ورځې درس پیلو چې موضوع مو د پخوانی افغانستان او د هغه اړیکې دي د پردیو هیوادونو یا د پردیو امپراتوریانو سره. نورزو نن موږ په دې درس کې درې نورې امپراتورانی پیژنو چې هغه خامنچیان، یونانیان او موریایان دي. دا چې دا څه ډول امپراتوري وه، څه وخت منځ ته راغله، څه وخت بنسټ کېښودل سو او کوم ټولواک یا واکمنان یې درلوده، په دې موضوع باندې به بحث وکړو او وپوهیږو. د زیږدیز څخه دمخه په شپږمه پیړۍ کې د لرغوني افغانستان په محدوده کې یو واحده سیاسي واکمني نه وه. یعنې په شپږمه پیړۍ کې د زیږدیز کال څخه وړاندې په پخواني افغانستان کې یو داس یو حکومت، داسې یو واکمني شتون نه درلود چې هغه د ټول افغانستان تر واک لاندې ولري. یعنې داسې یو حکومت چې هغه د ټول افغانستان په واک کې ولري، هغه دې په ټول افغانستان باندې واکمن اوسي، داسې یو حکومت، داسې یو سیاسي واکمني عمل موجود نه و. هغه څه چې موجود و هغه په هر ګوټ کې خپلواک او محلي حکومتونه. مثلا د افغانستان په لویدیځه برخه کې به یو ډول امپراتوري و، په یو واکمني و، په د افغانستان په ختیځ کې بل ډول واکمني شروع. هر څه یعنی هر برخه کې د افغانستان په هر ګوټ کې محلي حکومتونه او خپلواک سیاسي واکمني هغه مهال حاکمیت درلودي. نو همدا مهال کې د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ کېښودل سو. دا امپراتوري د پارس په تاریخ کې د هخامنچیانو په نامه یادیږي چې د دغه امپراتوري بنسټ د کوروش په واسطه ایښودل شوی دی. کوروش د مادانو د کورنۍ اخرنۍ لمسی دی چې دی په د افغانستان په لویدیځه برخه کې د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې دغه امپراتوري د هخامنچیانو په نامه یادیږي. دا څو د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند دا چې هخامنچیان امپراتوري څه ډول امپراتوري وه. د کوروش تر قومندانۍ لاندې لشکرو د زیږدیز څخه د مخه په 1540 کال کې د افغانستان ځینې شمالي سیمې تر یو ډېرې لنډې مودې پورې تر خپل واکمنۍ لاندې راوسته، چې بیا دا د کوروش هغه واک و چې دی د افغانستان فقط ځینې شمالي برخې د خپلې واکمنۍ لاندې فقط د یو څو مودې دپاره، د یو ډېر لنډ وخت لپاره هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راوسته، چې د هغه څخه بیا وروسته د ده زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا د کوروش زوی و. د هغه چې کله کمبوجیا واک ته رسېږي نو هغه چې دی خپله ده د کوروش د مړینې یا د هغه د وژل کېدو څخه وروسته واک ته رسېږي، نو دی په دغه وخت کې د پارس د لویدیځو پولو ته دی زیاته پاملرنه کوي یا زیات پام کوي تر څو هغه سیمې یا هغه پولې تر خپلې ولکې لاندې راولي، په هغه باندې حکومت وکړي یا هغه تر خپل واک لاندې راولي. دی د مصري فرعون سره هم جګړه کوي. د مصري فرعونانو سره د فرعون سره چې کله دی جنګ کوي نو په دغه وخت کې هغو ته ماته ورکوي، هغه سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي او هغه سیمې خپلې کوي. چې نوموړی بیا همدغه کمبوجیا چې کله بیرته پارس ته ستنېږي یا بیرته د پارس ته ځي نو پر لاره باندې هغه مړ کېږي. چې د ده د مړینې څخه وروسته داسې ډېر نور کسان دي چې هغه د هخامنچیانو په امپراتوري کې واک ته رسېږي، خو هغه ډېر مشهور او نامتو واکمنان یا ټولواکان یې هغه لومړی داریوش دي، خاشیار و، دویم داریوش او دویم اردشیر و، چې دا د دغه امپراتوري ډېر نامتو او مشهور کسان و، یا هغه کسان و چې واک ته ورسېدل ډېر نامتو مشهور واکمنان یې و. د هخامنچیانو دغه د امپراتوري بنسټ چې د کومه وخته کېښودل سوی و تر 324 کال پورې دوام درلود. همدغه په 324 کال کې دغه امپراتوري د مقدوني سکندر لخوا له منځه وړل کېږي. یعنی دغه امپراتوري نوره په 324 کال کې ختمیږي، مقدوني سکندر واک ته رسېږي. کله چې مقدوني سکندر دغه امپراتوري له منځه وړي نو بیا دلته یو بل امپراتوري یا یو بل واکمني شروع کیږي چې هغه د یونانیانو په نامه یادیږي. په دغه امپراتوري کې کله چې مقدوني سکندر له ولاړیږي د هخامنچیانو امپراتوري د منځه وړي، نو د بیل زنده د میلاد څخه د مخه په 310 کال کې پر افغانستان باندې یرغل کوي، پر پخوانی افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا هغه د افغانستان د نیولو لپاره هرات، کابل، کندهار او د پغمان لاری قفقاز سکندری یعنی بګرام ته ځي. وروسته بیا د افغانستان شمالي سیمو ته رسیږي او هلته د خانم د شهر بنسټ ایږدي. دغه د خانم کوم شهر چې دی هغه د مقدوني سکندر لخوا بنسټ ایښودل شوی دی. د شمالي سیمو د تصفیه څخه وروسته نه کله چې د شمالي سیمې ته لاړ سي هغه ځای تصفیه کې هغه تر واک لاندې راولي. د هغه څخه وروسته دی د نورستان او کونړ د لارې څخه چترال ته ځي. سکندر د یوسفزي سره جنگ کوي چې په هغه جګړه کې د دبشټه پکیږي چې د سکندر لشکریان یا هغه کوم لشکر چې دی په 15 کاله مکمل 15 کاله د افغانستان په مختلفو سیمو کې جنګیږي او د هرې سیمې د نیولو یا واک ته رسېدو لپاره جګړه کوي. سکندر چې کله بیرته یونان ته ځي پر دغه مهال د سند د سنت د سند لارې د مقتونې پر لور باندې هم ځي چې د لارې په اوږدو کې بیا د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او مړ کیږي. چې د ده د امپراتوري یا د واکمنۍ د پای ته رسېدو سره سم موریان واک ته رسېږي. کله چې د یونانیانو امپراتوري ختمیږي یا د ختمېدو جریان کې وي نو دغه وخت کې هغه لکه څرنګه چې سکندر پر لارې مړ کیږي هغه په مرض باندې اخته کیږي نو په 323 کال کې چې دی وژل کیږي دی مړ کیږي د سکندر څخه وروسته بیا دغه امپراتوري چې ده د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ وشل کیږي. دلته نو ځینې ګډوډۍ ځینې بې نظمۍ په دغه امپراتوري کې رامنځته کیږي چې د هند د موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي راځي د افغانستان بیا هم پر افغانستان باندې یرغل کوي او د افغانستان یوه برخه ترلاسه کوي چې په دې وخت کې هغه کومې ګډوډۍ چې دي د یونانیانو په امپراتوري کې چې کومې ګډوډۍ وي هغه د ده په ګټه تمامیږي. نو همداری چې موریان واک ته رسېږي او واک دوی اخلي د هغوی واکمنۍ هم د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر وخته پورې دوام کوي چې دا هغه د افغانستان درې امپراتوریانې وي هخامنشیان یونانیان او موریایان. دغه کورنۍ مو لوستلې دغه امپراتوریانې چې د امپراتوریانې هغه مهال رامنځته شوې چې کله په افغانستان کې یو واحده یا یو واحد واکمني یا امپراتوري شتون نه درلود. د افغانستان په هر ګوټ کې جلا جلا حکومتونه او خپلواک حکومتونه او محلي حکومتونه چې د افغانستان په زیان کې وو. نو په دې وخت کې د مادانه د کورنۍ هغه وروستنی لمسی کوروش پوسته د یوې نوې امپراتوري بنسټ د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایشتي. کله چې د افغانستان په لویدیځه برخه کې کوم امپراتوري رامنځته کیږي هغه امپراتوري د هخامنشیانو په نام یادیږي چې دغه هخامنشیان د هخامنشیانو لومړنی واکمن چې هغه همدغه کوروش دی چې د دې امپراتوري بنسټ ایشتي. د افغانستان ځینې شمالي سیمې نیسي تر لنډې مودې پورې یعنی ډېر کم وخت لپاره د افغانستان ځینې شمالي سیمې په واک کې راولي چې بیا د څخه وروسته دی وژل کیږي او د هغه زوی کمبوجیا واک ته رسېږي. کمبوجیا هم د پارس لویدیځو برخه ته پاملرنه ډېره ده هڅه کوي چې د پارس د لویدیځې پولې دی تر خپل واک لاندې راولي. دی بیا د مصري فرعون سره جنګیږي هغه ته ماته ورکوي کومې سیمې چې د مصري فرعون تر لاس لاندې دي هغه تر خپل واک لاندې راولي چې بیا دی چې کله پارس ته ستنېږي یا بیرته پارس ته ځي دی پر لارې باندې مړ کیږي. د هخامنشیانو زیات کسان واک ته رسېږي په دغه امپراتوري کې چې د هغه ډېر مشهور واکمنان یا ټولواکي مو ویل چې هغه لومړی داریوش خشیرشاه دویم داریوش او دویم اردشیر وو. د هخامنشیانو امپراتوري هم د مقدوني سکندر لخوا په 321 کال کې د مینځ وړل کیږي. همدغه دی چې په 310 کال مخکې تر میلاده بیا هم مقدوني سکندر د افغانستان پر د افغانستان په برخ باندې حمله کوي په لرغونې افغانستان باندې یرغل کوي چې بیا د افغانستان د نیولو لپاره د کندهار کابل هلمند او د پغمان د لارې څخه قفقاز سکندریه یعنی بګرام ته ځي. بیا هلته شمالي سیمو ته رسېږي په هغه ځای کې د خانوم د شربن سټی دی او همدا چې د یونانیانو واکمني یا د یونانیانو امپراتوري منځته راځي. د شمالي سیمه چې کله دی ونی ولې د شمالي سیمو څخه ورسته بیا د ختیځ خواته ځي هلته د نورستان کونه د لارې چترال ترسیږي. بیا د یوسفزي سره جګړه کوي او په دغه جګړې د سکندر کوم لشکر چې دی هغه 15 کاله په افغانستان کې جنگیږي د افغانستان په مختلفو برخو کې. سکندر هم چې کله برته یونان ته ستنیږي د هغه په لارې د سند د سند د لارې د مقتونیت په لور باندې چې کله دی وخوځي دی پر هغه لارې باندې د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او 323 کاله مخکې تر میلاده دی مړ کیږي د همدغه ناروغي په وجه چې د سکندر څخه وروسته دغه لوی امپراتوري بیا په هغه کې ګډوډي رامنځته کیږي او دغه امپراتوري بیا وشل کیږي. د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي. معلوم دره خبره ده چې کله چې یو واک یا یوه امپراتوري یوه لویه امپراتوري خصوصا په د خلکو په منځ کې دغه پوځي مشرانو په منځ کې ویشل کیږي، د دوی کومې دعواوې چې رامنځته کیږي حتما په دغه امپراتوري کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، چې بیا یو بله ډله راولړیږي د دغه فرصت څخه ګټه اخلي او غواړي چې هغه سیمې دی په خپل د دغه ګډوډي څخه کار واخلي، استفاده وکړي، دغه سیمې تر خپل واک لاندې راولي. نو کله چې دغه یوناني امپراتوري د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي، په دې وخت کې د هند موریانو لومړنی واکمن چې هغه چندرا ګپتا نومیږي، دی د نورو پردیو په شان د لرغوني افغانستان هغه ډېره هغه یوه برخه تر لاس لاندې راولي، هغه خپل واک لاندې راولي، چې دغه هم د هغه مهال رامنځته کیږي چې کله په یوناني امپراتوري کې ګډوډي وي، چې کله د افغانستان دوی یوه برخه ونیوله د هغوی واکمني هم شروع کیږي، چې دلته بیا د موریانو امپراتوري شروع کیږي او دغه لړۍ مخته ځي. د هغوی واکمني هم د یونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواکۍ د اعلان تر مهاله دغه امپراتوري چې دا دوام لري، دغه واکمنی تر هماغه مهاله پورې دوام درلود. چې دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس موږ د هخامنچیانو یونانیانو او موریانو اړوند معلومات لاسته راوړل. هر امپراتوري جلا جلا وویل او سره ومو پیژندل، ډېر لنډ مختصر معلومات مو لاسته راوړل. خو په راتلونکي درسونو کې د دې موضوعاتو یادونه بیا ځلې هم کیږي او په تفسیر سره موږ وایو. دا ترتیب مهم ویل چې کله هخامنچیانو کورنۍ له منځه ځي یا دغه امپراتوري د منځه ځي، بیا د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي، چې د یونانیانو د امپراتوري د له منځه تلو سره سم بیا موریانو امپراتوري رامنځته کیږي، چې دغه لړۍ همداسې دوام لري. موږ د افغانستان دغه درې نورې امپراتوریانې د نن ورځې په درس کې وویل، لکه څرنګه چې موږ په تېر لوست کې موږ د افغانستان د اساطیري تاریخ درې کورنۍ ویلي وه، نن مو د افغانستان او د هغه د پردیو سره د هغه اړیکې ویل، چې دلته زیاتره موضوعات د هخامنچیانو یونانیانو او موریانو د امپراتوري اړوند وه. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسې بیا هم کورنۍ دنده لرئ. کورنۍ د تل په څیر بیا هم درو پوښتنو ته جواب ورکول دي. د هخامنچیانو په اړه څه پوهیږي؟ په دې سوال کې به تاسې د هخامنچیانو د امپراتوري اړوند معلومات زده کوئ. دا چې هخامنچیان څه ډول کورنۍ وه، څه ډول امپراتوري وه، څه وخت رامنځته شوه، څه وخت پای ته ورسېده او کوم واکمنان یې درلوده. ورپسې یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته ورسېدل. د هخامنچیانو د لړۍ څخه وروسته موږ د یونانیانو امپراتوري ویل، چې په دې امپراتوري کې دغه یونانیان څه ډول د افغانستان خاورې ته راځي او څه ډول تر لاسه کوي. ورپسې هم د هند موریانو وه، چې د هند موریانو په هکله تاسې څه پوهیږي؟ په دغه درس کې په دغه د نن ورځې په لوست کې موږ دغه درو سرو پوښتنو ته جوابونه ویلي دي. مخکې تر مخکې تاسې هڅه وکړئ چې څو ځلې درس ته غوږ ونیسئ او د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو دغه درې سره پوښتنې ستاسو سره مرسته کوي، تر څو د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه اورئ رب سپارم. شه وخت ولرې، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنځ د کوونکو هیله د چیروغ او جوړو سي او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکي او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوټ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ او ستاسو تیر لوست چې وو هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لوو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول وه او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول وه، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا خپریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغه خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه جوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کوي. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پل مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن و؟ د هغو ادیانو نومونه واخلئ چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و. او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ. آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ. نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسې په تېر لوست باندې سر ښه خلاص سوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسې چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو. او خپل یحیا بیا په 1337 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب و په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی. او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي. او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په 1320 سپوږمیز کال یا 1925 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کرور ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراسانی پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کرور د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو، او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو، لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي، او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي، چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی، او د زید یا د زید د زوی د یحیی له شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې، او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه، او دغه مهال ابو مسلم چې وو هغه اته دېرش کلن وو. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کروړ وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد، او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دوی چې وو هغه د امیر کروړ د امیر پولاد زوی وو، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر وو چې د اسلام تک څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول وو، د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو، نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنې کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کروړ د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کروړ وپېژندئ. بل پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درست پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درست پښتون ځوابونه تاسیس دکې تر څو په لوست باندې و پوهیږي. دا هم دغه درو سره پښتون ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې و پوهیږي، ځکه دغه درې سره پښتون زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډ ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستل دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ. ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلې دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په هغه